mana. د ماسپخین درې بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې ز هارون بچاله تاسو سره سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوې نیټې د ټاکل کېدو په اړه وری د پاکستان په سپریم کورټ کې بیا په هیواد کې د بدرکه شو کسانو د کیس اوریدنې په اړه هم په یو رپورت کې خبرې گئی. دغه راز په پاکستان کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو موضوع مو هم درته راوړی او تر څنګ یې دوه اونیزې خبرونه هم وری. خو د خبرونه پیل د خبرونو نه کوو چې زما همکار ګل ایازی وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سټ کې د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپل ټاکل شوی نیټې نه یو اونۍ وړاندې د قبول حکم جاری کړی دی. امریکا وایي د 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ټولو ځواکونو ایستل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. او ملګرو ملتونو ویلي یاد سازمان ته په شام کې د کیمیاوي وسلو د 1300 حملو په اړه ویل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپل ټاکل شوی نیټې نه یو اونۍ وړاندې د کول حکم جاری کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د ولسمشری ټاکنو لپاره د اگست میاشتې شپږم نیټه ټاکلې و، خو د عدالت حکم راتلو وروسته به دغه ټاکنې د جولای په 10مه نیټه ترسره کیږي. د سپریم کورټ دغه حکم په داسې حال کې مخې ته راغلی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې ولسمشری ټاکنې د خپل ټاکل شوی نیټې نه یو اونۍ وړاندې وکړل شي، ځکه چې دغه نیټه به د روژې میاشتې اخري ورځې وي. د پاکستان صوبائی او قومي پارلیمان به نوی ولسمشر ټاکي. موجوده ولسمشر آصف علي زرداري د دویمې مودې لپاره کاندید نه دی، ځکه چې د دوی پیپلز ګوند په پارلیمان کې اکثریت نه لري. بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند، جسټس ریټایرډ وجی الدین، پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ په شریکه رضا رباني خپل صدارتي امیدوارانو په حیث نامزد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو شپږو آزاد پارلیماني غړو په دې انتخاب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار د ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابینز به د رواني جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. د خپل دوه ورځني سفر پر مهال به ډابینز د سرتاج عزیز سره په دواړخیزو معاملو او سیمهییزو حالاتو خبرې هم وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2016 کال نه وروسته له افغانستانه د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوي اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2016 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستو کې دا خبره ډېره توده شوي چې ګنې امریکا د افغانستان نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام ویل
په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه ډېره لوړه ده چې له وجې ډېر وګړي د تاوانونو له خطر سره مخامخ دي. ښځې او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد زیانمنونکې طبقه ده.
د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې ټولنیزو خدماتو د خکېدو او د ریټایرډ شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکی وایي چې یاد سازمان ته په شام کې د کیمیاوي وسلو د 1300 حملو په اړه ویل شوی دی. د منځني ختیځ لپاره د سولې د بهیر استازي رابرټ سيري پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته ویل چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ډیر اندېښمن دي. سری دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو مشر اکسل سیټروم او د بی وسلو کولو د چارو مشره انجیلا کین له دمش څخه د کتنې په مقصد بیروت ته رسیدلې دي. د چین چارواکي وای په ګانسو صوبه کې دوه ورځې وړاندې د راغلي زلزلې اور پسې جټکو له وجې د مړو شوو شمیره شپږ نوي ته رسیدلې ده. د دغه زلزلې په نتیجه کې د زرو نه زیات کسان زخمیان او په زرګونو نور بې کوره شوي دي. د چین سرکاري خبري اجان زینوا وای په مینزیان او ژانګ زیان سیمو کې دغه زلزلې اته ښارونه زیانمن کړي دي. د چین چارواکي وای ریکټر سکیل دا زلزله 6.6 درجې ښودلې ده. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوې چې په رپورټونو کې ویل شوي ښکاري چې د امریکا د استخباراتي پخواني مفرور اهلکار د ترانزیت سیمې نه بهر روس کې چرته ځای پر ځای شي. د دفاع وکیل اناتولی کورچینا ویل اډوارد سنوډن ته به اسناد وسپارل شي چې له هغې مخې به یې نوموړی د ماسکو له هوایي ډګر نه بهر او په آزادانه توګه په روس کې اوسیږي. کوچیرنا په روس کې د ارزی پناه لپاره له اډوارد سنوډن سره مرسته کړې ده. اډوارد سنوډن د تیر جون میاشتې له 3 منټې را پدې خو د ماسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې دي. امریکا سنوډن په جاسوسي تورن کړي او د روس نه غوښتنه کوي کړي دا چې نوموړي دي ورته ورسپاري. او وروسته خبر دی په مصر کې د تشدد لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه په قاهره کې په روستو پیښو کې د پخوانی ولسمشر محمد مرسي دوه پلویان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د مرسي پلوي ډلې اخوان المسلمین په خپل ویبپاڼې خبر ورکړی چې نن سهار د مرسي پلویانو احتجاج کولو چې په ساده جامه کې پولیسو ورباندې ډزې وکړي. د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه د مصر د صحت چارواکو لا هم تصدیق نه دی کړی. د قاهره په شمال کې په منصوره نومي سیمه کې په یو بله پیښه کی رامسته شوې ده چې پکې یوې تانې مخې ته د چاودنې په نتیجه کې ولس کسان ژوبل شوي دي. مصر کې روانه نه آرامي د هغې نه پس تشدد اړخ ته لاړه چې روانه میاش په 3 منټه محمد مرسي د واک نه لری کړل شو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سپریم کورٹ امر کړی چې د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات د اگست 6 نیټې پر ځای د روانې جولای میاشتې په 1.5 نیټه وشي. هم په یاد عدالت کې پرون په پاکستان کې د تریت تم کل شو کسانو د کیس اوریدنه وشوه. د بشري حقونو یو فعال وایي حکومت باید د پاکستانی فوج او استخباراتي ادارو سره په دغه لړ کې خبري وکړي.
سم خلق کی دی اغا اوچت کئی دا ظلم کی رجاع جاری دی نو گورنمنٹ نا دا پکار دی دا آرمی سرا یا انٹیلیجنس ایجنسی سرا دا ڈائلوگ کئی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او وزیر وای د توانای په نوې پالیسۍ کې له مرکزی حکومت سره د بجلی نرخونو زیاتولو خبره نه ده منلې.
زمونږ صوبه چې غریب صوبه ده موږ بجلی پیدا کولو والے صوبه یو زمونږ ضرورت زیاته موږ بجلی پیدا کوو نو پکار ده چې زمونږ خبره ومنل شي.
او په شال او شمله ونیز خبرونه کې نن اورې چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې طالب وسلوالو پر کلتوري هلو ځلو او موسیقۍ وارونه کړې.
ټول په افغانستان کې د طالبانو په دور کې په میوزیک باندې او په کلچر اکټیویټیز باندې مکمل پابندي او بلکې سزاګانې ورکړې دي. دغه نه بعد چې دغه لهر بیا کله پاټاته او پخنخوا ته راپور شو نو دلته کې هم هغه پروتحال جوړ شو.
بلونیز خبرونه د نړۍ رنګونه هم دراورو د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو رازو اولنی رپورټ ته د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې د هیواد د ولسمشرۍ انتخابات د اگست 6 نیټې پر ځای د رواني یعنی جولای میاشتې پر 1.5 نیټه وشي. د یادې چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند نومول شو کاندیدانو خپل کاغذونه په اسلام آباد های کورټ کې جمع کړي دي. سراج ظهیر پر اسلام آباد تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورٹ په حکم باندې الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې صدارتي ټاکنې به د 6 اگست په ځای په 1.5 جولای کیږي او دغه رنګ به د نامزدګۍ کاغذونه په 8 جولای واپس اغستی شي او هم په دغه ورځ به د نومونو حتمی فهرست جاری کولی شي. له دې وړاندې د صدارتي چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار مومنون حسین او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار سینیټر رضا ربانی د خپل نامزدګۍ کاغذونه اسلام آباد هایکورټ کې جمع کړل او دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د جسټس ریټایرډ وجیه الدین د صدارتی چوکۍ لپاره کاغذونه ډاکټر عارف الوی په سن های کورټ کې جمع کړل. د صدارتی چوکۍ لپاره د امیدوارانو د مرستو لپاره هلې ځلې روانې دي او د لړکی عوام نیشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ کاف د پاکستان پیپلز پارټي د مرستې اعلان کړی دی. او د دې ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نن د جماعت اسلامي سره د رابطې او د مرستو غوښتو لپاره چودري نثار علی خان استاد ټاکلی دی او دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه خپل استاد ټاکلی دی او نوموړي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم رابطه کړې ده. یاد دی وی چې لدې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نن لخوا د ممنون حسین علاوه سلور نمونه د صدارتي امیدوار لپاره مخې ته راغلي وو چې پکې اقبال ظفر جګړه، سرتاج عزیز، غوث علی شاه او مهتاب عباسی شامل وو. د ذکر وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نن راجا ظفر الحق په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې صدارتي ټاکنې د 16 اگست په ځای په 13 جولای وکړې شي، ځکه چې په 16 اگست به اوشتم روجه وي او زیاتره د اسمبلی غړي به عمره له سعودي عرب ته ځي. څوک چې به ونه کړې شي چې خپل ووټ استعمال کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سیشن به پورس د پاکستان په سپریم کورټ کې په دې هیواد کې د بيدرکه شو کسانو د کیس اوریدنه وشوه. عدالت ویل چې حکومت دې دغه مسلې حلولو په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي او پریږدي نه چې پر ضد یې کومه سخته پریکړه راوړل شي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې ورو.
13 ورځ سپریم کورټ د بيدرکه شو خلکو کیس اوریدنې په وخت د کرایسیس مینیجمنت سیل له طرفه وړاندې کړې شوې پالیسي رپورت رد کړی دی او هدایت یې کړی دی چې حکومت دې واضحه پالیسي جوړ کړي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ د بيدرکه شو خلکو کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې حکومت دې وخت لګولو نه کار نه اخلي او موږ دې اخر حد پورې تلو باندې نه مجبوروي. چیف جسټس خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د یو وګړي دی ختمول سنگینه معاملہ ده او که یو بيدرکتن ککړ هم وی نو د هغه خلاف د قانوني لار خپل کړی شي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل وینا کې دا هم ویل چې د چا په اړه سپریم کورټ ته پوسو کړی ان ورته ویل شي چې موږ سره نشته. نو عدالت ته دی ویل شي چې بيدرکه خلک چا سره دي. د بيدرکه شو خلکو کیس په اړه د بشري حقوقو کارپوه او د بيدرکه شو خلکو د کیس وکیل امنه مسعود جنجو مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت د اغوی اونیم سوا د بيدرکه شو خلکو کیسونه په سپریم کورټ کې دي چې دغه لپاره هغه هر ورځ سپریم کورټ ته ځي. دا زیاته وی چې سپریم کورټ له اړخه د دې کیس په حق لخه کاروایی روانه ده او د سپریم کورټ په زور نور هم د خو امید دي.
اوس هم خلک چې دي هغه اوچت کوي، اوس هم دا رک شوی دي او دا ظلم چې دی جاری دي. نو دې لپاره هم پالیسی پکار دی، دې لپاره لږ ډایلاګ پکار دی چې ګورنمنٹ نه دا پکار دی چې دا آرمی سره یا انټیلیجنس ایجنسی سره دا ڈائلگ کوي. اور دا خو زموږ حکومت دې وقار لپاره اور دې آنر لپاره هم ښه نه دي چې بهر څومره ادارې شته، یونائیټیډ نیشنز، ایمنیسٹی انٹرنیشنل، هغه بیا زموږ باندې بیا دا وایي چې دا ذمہ دار دی، دا ہیومن رائٹس وایلیشنز پاکستان کوي.
دغه رنګ د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین وای
قانونی حل کی چې څومره دي وکیلان مختلف بار اسوسییشن هغه دا محسوسه چې په پاکستان کې مسنګ پرسنز دا مسله چې کوم ده په دې کې د انتهایی غیر سنجیدګۍ نه کار اخیسته کیږي. لګیا ده که هغه حکومتي حل کی دي، بشري حقوقو تنظیمونه دي او که عدالتونه دي، ځکه چې د دې مسلې ډیر وخت شو که تاسو خیال کړی وي دا د مشرف سره چې کومه ابتدایي مسله جوړه شوې وه هغه هم د دې مسنګ پرسنز فوجه جوړه شوې وه او په منځ کې دا
د بيدرکه شو خلکو د کیس په حق له امنه مسعود چنجو خپل خبرو کې زیاته کړه چې د راولپنډي پولیسو په دې معاملہ کې د پوسټ خفیه ادارې یو پخوانی بریګیډیر منصور سعید هم په تفتیش کې شاملولو فیصله کړې ده او په دې سلسله کې ورته سمن هم جاری کړی شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، 13 ورځ د ګډو ګټو کونسل په غونډه کې چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه، د راتلونکو 500 کلونو لپاره نوې توانایي پالیسي د منځوري لپاره وړاندې کړل شوه. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو وویل چې پر دغه تګلارې د غور او د دې د لا ښه جوړولو لپاره باید دوی ته یو څه وخت ورکړل شي. احمد الله پر اسلام آباد رپورټ لري.
مشترکہ مفادات کونسل پر اجلاس کے دا صوبو تحفظات ورستو نوی توانائی پالیسی منظوری د یوی ہفتے لپاره وزنډول شوه. تیر ورځ د مشترکہ مفادات کونسل اجلاس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د څلور ورنو صوبو اعلی وزیرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. په اجلاس کې راتلونکو 15 کالو لپاره نوی توانائی پالیسی د منظوري لپاره پیش کړی شو، خو صوبو لخوا په پالیسی د غور او د خ جوړولو لپاره نور وخت وغوښتل شو چې ورستو د پالیسی منظوري د یوی ہفتے لپاره وزن ډول شو. مشال ریډیو چې کلا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زین ته پوسټ وکړو چې په دې پالیسۍ د خیبر پختونخوا حکومت څه تحفظات لري، نو نو موړې وای چې نوې پالیسۍ کې د بجلی کم نرخونه مقرر کړی شوی وو، نو هغه مونږ ته قبول نه دی.
مونږ ورته چې مونږ دانش منل لري کدا خلکو سره زیاتې دي، مونږ خو مخالفت به زکه کوو چې مونږه صوبه چې د غریب صوبه ده، مونږه بجلی پیدا کولو ولا صوبه یو، زمونږ د ضرورت زیات مونږ بجلی پیدا کوو، نو په کار ده چې مونږ خبرو منل شي.
د اوبو او بجلی وزارت د بجلی غلا او تنصیبات تا نقصان رسولو خلاف سزاگانو او جرمانو تجویزونو مشتمل لیگل فریم ورک آرڈیننس مسودہ مشترکہ مفادات کونسل ته ولېګلا. د مسودې مطابق که یو تن د بجلی تقسیم کې مداخلت کوي نو درې کاله قید او یو کروڑ روپۍ جرمانه او یا دوانه سزاگانې به ورته ورکول شي. کورنی میټرو کې پغلا کولو یو کال قید یا لس لکه روپۍ جرمانه او یا دوانه سزاگانې به ورکول شي. صنعتي او تجارتي میټرو کې پغلا کولو درې کاله قید یا شپېته لکه روپۍ جرمانه او یا دوانه سزاگانې به ورکول شي. د اوبو او بجلی وزارت دا مسوده بعد د مشترکه مفادات کونسل د منظوري ورستو عملی کیږي. د وابډې په خوانه چیرمن شمس الملک په دې حق لوایي
د غلط سی سزا خو به خامخا ورکې کنه، چې غلط شی غلط دی سزا خو به ورکې. مسله دا ده چې زمونږه بجلی چې کوم طریقې سره جوړیږي د دې مکس چې کوم دی نو هغه ډېر ګران دی. هغه ګران دا دی چې دا ملک چې کوم دی نو دا 180 ارب روپے د کال زیات خرچ کوي په دغه بجلی باندې چې کوم مونږ جوړو. پدې 180 ارب روپے کې نیم خلک ورکې بلونو په ذریعہ باندې او باقي حکومت ورکې سبسډي ټو ویریس ارګنایزیشن. اوس ان دا لانګ ټرم بیسس دا سبسډي هونی شي کېده، نو هغه خو بس چل پکاري خو سولوشن د دیمون نه چې کوم بجلی مو جوړي وو دا چې څومره وخت تیریږي د دې قیمت کمیږي.
د اجلاس وروسته وزیر اعظم نواز شریف په وزیر اعظم دفتر کې سینیئر صحافیانو سره ملاقات وکړو. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وا چې دا وخت ملک د سکیورټي او توانایي سره سره د صحت تعلیم او نور یو شمیر بحرانونو سره مخ دی، خو موږ کوشش کوو چې نه صرف د بجلی کمښت ختم کړو بلکې راتلونکو 50 نه تر 60 کالو لپاره منصوبه بندي هم کوو. نواز شریف وینا وا چې ملکی اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری ده چې سکیورټي صورتحال ښه کړو، ځکه چې د چینیانو په شمول غیر ملکیان پاکستان ته راتلونه یریږي. خو دې لړکې زموږ د سکیورټي ایجنسو او آی بی سره خبرې شوې دي او هغوی هم سنجیدګۍ سره خپل کار شروع کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
اور دن کو دا خیبر پختونخوا حکومت وائی دا راروانو بلدیاتی انتخابات لپاره هلی زلی توندی کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتی انتخاباتو د کیس اوریدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې پورې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د قانون سازۍ عمل سرته ورسوي او تر هغه وروسته په دوه اونیو کې بلدیاتی ټاکنې وکړي. له پیښوره غلام غوث په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په درې څلورو ورځو کې به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون په مسوده د اتحادي ګوندونو ترمنځ مشاورت سرته ورسي او د دغې وروسته به دغه قانوني مسوده د پښتونخوا د اسمبلی نه منظورول شي.
موږ لګیا یو په هغه باندې ورکینګ ګروپ جوړ شوی، نن هم زموږ میټینګ شوی، د نن مخکې هم درې څلور میټینګ هم شوی دي. یو سب ورکینګ ګروپ هم جوړ کړی دی، هغه سبا میټینګ دی، بل سبا بیا دغه ورکینګ ګروپ میټینګ دی. موږ په تیرشی بلدیاتی قانون کی امینڈمنٹ کول واړو یا یو نوی قانون راوستل واړو او دا ټول سلسله د درې څلور ورځو کې دا قانون مسوده چې نو فائنل کړو ان شاء الله.
هر څو کده د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په قانوني مسوده باندې د اتحادي ګوندونو یو کارکونکي ډله کار کوي، خو پښتنه دا ده چې په تیرو وختونو کې پوځي ډیکټیټرانو په غیر سیاسي بنیادونو بلدیاتی انتخابات ترسره کړي وو او د بلدیاتی انتخاباتو په لور د سیاسي او جمهوري حکومتونو رویه مثبت نه ده پاتې شوې. نو په داسې حالاتو کې موجوده صوبایي حکومتونو لا په دې لړ کې څه رقم قانون سازي پکار ده. د دې پوښتنې په ځواب کې کارپوه خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل چې بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو پکار دي او د انتظامیه او مقامي نمایندګانو ترمنځ په اختیاراتو کې توازن پکار دی.
کلی په سطح او د تحصیل په سطح او د ضلع په سطح خلکو ته د فیصلو کولو اختیار چې څه ته امپاورمنټ وایي من کول وی چې خلک اختیار من کړی شي، هغه د پبلک سرویس په حواله اختیار من کړی شي، هغه د فیصلو کول په حواله اختیار من کړی شي، او دا سیاسي جماعتونو سره تړلی وي. نو دا سیمه بیا نشي کېدای څنګه چې بیا فوجي حکومتونه غواړي. اصل کې دا غي سوچ دا وي چې خلک به لاندې سطح کې یو ورکوټي پکچر کې نالای کې او لار کې اړم کې او پالیسو والا خبره په مخ کې په خپل بوزي. زما خیال چې کله دا سیاسي جماعتونو سره وي، د سیاسي جماعتونو لاندې وي او سیاسي جماعتونو په بنیاد وي، نو هغه غټ پکچر یا غټ تصور د پالیسیو جوړولو هغه نه هم د مقامي حکومتونو نه جدا کیږي او مقامي حکومتونو بعد پبلک سرویس په حواله ګورنس کې مرستم کولی شي.
د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ هم صوبایي حکومتونو او وفاق ته امر کړی دی چې صوبایي حکومتونه دي زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ضروري قانون سازي سرته ورسوي او د سپتمبر د 15 نیټه خواوشا دي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نیټه وټاکل شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو، کارپوهان وایي که په قبایلي سیمو کې تر هغې امن نشي راتلی تر څو چې دغلته سیاسي اصلاحات نه وي راوړل شوي. مثلا د پاکستان د آئین له مخې د قبایلي سیمو نه منتخب شوي د پارلمان غړي د خپلو سیمو لپاره آئین سازي نشي کولی. دغه راز په ټول هیواد کې د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو خبرې روانې دي، خو په فاټا کې په دې لړ کې هیڅ ډول حکومتي هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. پر دې موضوع زما همکار منور شاه دا رپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په ټول هیواد کې د بلدیاتي نظام یا مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو کولو امر کړی، قبایلي ولستمه کوي چې دوی ته به هم په مقامی سطح د خپلو مسلو هوارولو موقع ورکړل شي. دې لړ کې د تیرې جمعې په ورځ فاټا لوکل کونسل اسوسییشن پیښور کې یوه خبري غونډه کړې. دوی څه مطالبه لري؟ د یاد اتحادیې مشر شاه جهان افریدی وایي
فاټا د پاره پارلیمنت کې आवाज نشي اوشتوله، او دا سره د گورنر او د صدر په اختیاراتو کې دي. صدر هم کله یو ډراپ تیار شي مخکې دي ورسلو دي فاټا سیکریټ شول، او تر اوسه پورې فاټا د سیس ته کوششونه ونه شول چې هغه کې څه مثبت سرګرمي شروع شي. البته کار څه برای نام دي او فاټا ټول دنیا له دوی داسې پېشکې چې دلته وحشت ته داخل ترکیاتی کرونا نه پرګري. موږ دا مطالبه کوو چې فاټا کې د بلدیاتي لیشنو کړی شي او خلکو ته حق ورکړي چې کوم دغه بنیادی حق دی.
شاه جهان افریدی زیاتوی وړاندې هم په قبایلی سیمه کې په تجرباتي توګه د بلدیاتي نظام نافذولو هڅه شوې وه، خو په هغه کې بنیادی نیمګړتیاوې وې نو ځکه ناکام وو. نوموړی وایي دوی غواړي چې سیمه کې د نور هیواد په سیر د مقامی حکومتونو په ذریعه د خپلو مسلو هوارولو اختیار ځایي منتخب کسانو ته وسپارل شي. بلخوا د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړی بسم الله خان په قبایلی سیمه کې که څه هم د مقامی حکومتونو جوړولو تایید کوي، خو وایي چې دلته دغه نظام د نور هیواد په شان نشي عملی کېدلې.
سیمه کې د اختیار التکی اور کول شینا د حالاتو په دغه معنی بل د کډل ته امر کړی هو نه هم تر کس پاس لري لا د ډی سی او یا د بل ای سی آر او دا کول ځان چې دلته مخنل شي زما په دغه معنی دلته دغې مخالف وم. خو په هر حال څو پورې ترقیاتي کارونو دغه د تعلق دی یا د نور د عوامي سهولتونو تعلق دی هغه ورکول پکار دی، او دغه شی خو هلته کې کلیدی نه شي. بیا خو دا بارډر دی، حالات دغه شانته دي چې د یو ناظم په اختیار کې دغه خلک ورته شي. نو زما خیال دی دغه زه ملګرتیا
هلته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي لا تر دې د مدویتا په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د تیاری لپاره هیڅ ډول هدایات نه دي ملاو شوي. د قبایلی سیمو د چارو سیډونکو مقصود احمد جان د موجوده صورتحال پاک لوي که څه هم قبایلی سیمه په قومي اسمبلی او سینټ کې خپل استازي لري، خو د دې باوجود د قبایلی ولس لپاره په موثره توګه غږ نه پورته کیږي.
سپریم کورټ کله دا خبره کړې ده نو زه نه غواړم ماته د فاټا والی وارث نه ښکاري څوک، لکه صوبو خو خپل جوابونه ورکړل. څوک سوچ کوي چې ورکړل چې موږ تیاری کوو د فاټا لپاره چې کوم نامزد مشران دي په شاخي حکومت کې، د هغې اړخه هم خاموشي ده. نو سوینو نه
نو دغه زو بیا خبر کوم چې فاټا بالکل محروم ده.
مقصود احمد جان وای قبایلی سیمو کې زیاتره مسلې هوارول د سیاسي اصلاحاتو د لارې ممکن دي او حکومت ته پکار دي چې د سیمه کې نه یوازې بلدیاتي نظام عملی کړي بلکې په قومي اسمبلی او سینټ کې د دې سیمې منتخب غړو ته د خپل سیمې لپاره د آئینسازۍ حق هم ورکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته تر دې دمه څه باندې 200 کسان وژل شوي دي چې په کې د بلوچستان د سردار بهادر خان ویمن یونیورسيټي شپاړس د کوونکي هم شامل دي. دا چې د بدمنۍ د پیښو د ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي دي په دې اړه یو څو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ پیښو د دوی پر تعلیم، روزګار، لوبو او دغه رنګ د ژوند په هر برخه اغیز کړی دی. دا چې د بدمنۍ د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا د پاکستان مرکزي حکومت څه پلان لري دا نورې یو شمېر پښتنې د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې جواب شوې دي.
په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د روانې میاشتې د 14 نیټې پورې 20 د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې په کې د بلوچستان د بهادر خان خزینه یونیورسيټي د 1400 خزینه زده کوونکو په ګډون له 200 څخه زیات کسان وژل شوې دي. د بدمنې دي په خو د ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي په دې اړه یو څو ځوانانو له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د ترهګرۍ پیښو د دوی پر تعلیم، روزګار، لوبو او دغه رنګ د ژوند هر برخه اغیزمن کړې ده. د سوات نیلم ابرار چې یوازې د کوونکې ده او د خیر ښېګړې په کارونو کې هم برخه اخلي وایي په ملک کې روانې بدمنۍ دوی د کور پورې محدود کړې دي.
نن سبا چې کم حالات روان دي دمکې کېږي او کم خزو ته دوی ته کم دمکیان ملاویږي زمون خپل کم زه خپل یو سوشل ورکر یم مونږ نن سبا کورونو کې ناس یو یره دی او یره په انسان په زړه کې جوړ شي نو جنکو ته زیات تر مسائل دي سړو ته هم دي چې هغه د کور او زمونږ ته ټینشن کې ژوندۍ برازي کمره برازي.
د ګارډین ورځپاڼې لمخې استرالیا ته په غیر قانوني توګه تللو کسانو کې زیاتره د شیا ټولنې ځوانان دي. ورسپانه زیاتوي دا ځوانان د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د وسلوالو لخوا پر دوی د بمی بریدونو لوجې د خپل کورونو په پریخودو مجبور شوي دي. لورسپانه سره په خپل خبرو کې د هزاره ټولنې یو ځوان احمد کوزاد ویل په هغه هر ورځ بمی بریدونه کیږي نو هغه نه غواړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي او هلته وژل شي. همدارس سرګندونې په کوټه کې د هزاره ټولنې یو 25 کلن ځوان محمد اسد لمشال ډو سره په خپل خبرو کې کړيدي
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو بل ځای نشو کولای دغه ټارګټ کلینګ دی د شتګردي د خطر موږ دلې راځو په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځای ته ولاړو بيخه مون پستنګ.
د خبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي ځوان کامران خان وای کڅه هم په نوي حکومت کې موجوده سیاسي ګوندونو لدوي سره ژمنې کړې به چې په سیمه کې به امن پر ځای کړی خو د په خبره لا هم د امن پر لور کوم ګام نه دی خسل شوی.
احساس کو لگا هر سړی په ځین کې درځي چې هر د کور غوښین مخم د سوچ سره کې واپس پلار شمه نو د نوی حکومت خو کوم داوی چې نه غواړي چې کوم داوی غوي کړی او کوم خبرې شي نو دا کې کولا تا و څه پورې 1% لکه موږ ونی دي دلته
لاسو سره تعلق لرونکو عدنان بچا چې رضوانانو یو اداره هم چلوي وایي چې د بدن نه لوجې ځوانان د ترګرو علاقار جوړیږي.
موږ ګورو چې کومه دمی 14 کې یا کومه ځانمرګي بریدونه کېږي هغه ځتر هغه ځوانان ځګه د معاشري د مسایلو تنګې کومګ وګورو زم په معاشري کې دا بدمنۍ ده تر حجري ده نو دوی وځو د یمن موجه ده چې زم په معاشري کې بیروزګاری ده ملزمتونه نشته غربت ده داخله راځي د دې طرف ته د مخه ده.
کله چې مشاله ډو د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت وسوی څخه پوښتل چې ځوانان وایي د دوی تعلیم، روزګار او نورې هلې ځلې له امن سره تړلې دي نو دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې به امن کله پر ځای شي. نو شوکت وسوی ویل
موږ خپل حیران چې څوک یا خدای چې موږ خپل د ملک له بلدې نشو خو خارجه پالیسی صرف وفاقي حکومت بدلول شي نو موږ به پرشر اچو په کار چې دا سیریس دی واخلي ځکه دې هم خلکو ته دې نمبر کړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پدې ملک نو دا خو نو سیریس په خپل هم بار بار ویلي چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نو په کار دی چې پدې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي.
که څه هم د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد ځنې ځوانان وایي چې بدامنۍ د دوی ژوند په ټپه ودرولې او حکومت په دې لړ کې څه نه کوي، خو بیا د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي امنیت ټینګ ساتل د مرکزی حکومت له پالیسیو پورې اړه لري، خو مرکزی حکومت د ترګری پر ضد د تګلارې ټاکلو په غرض د رواني میاشتې په 12مه ټولګوندي غونډه رابللې وه چې بیا د ځنو سیاسي مشرانو په ملک کې د نه موجودګۍ له وجې وځنډول شوه.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خبرونه نیمایي برخه تر اغلی یو د ګلیاز نه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشری ټاکنې د خپلې نیټې ټاکل شوې نیټې نه یو اونۍ وړاندې د قبول حکم جاری کړی دی. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند، جسټس ریټایرډ وجیه الدین او پیپلز پارټي، عوامي نیشنل پارټي او بلوچستان نیشنل پارټي په شریکه رضا ربانی خپل صدارتي امیدواران په حیث نامزد کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز په د جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وای د 2016 کال نه روسو له افغانستان د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خبر شوی اعلامیه کې جیمز کنینګ ویلي افغانان او امریکانه غواړي چې د 2016 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې ټولنیزو خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شوو کسانو خلکو لپاره د نظام د اصلاح په لټ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکی وایي چې یاد سازمان په شام کې د کیمیاوي وسلو د 1200 حملو په اړه ویل شوی دي. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د چین چارواکي وایي په ګانسو صوبه کې دوه ورځې وړاندې راغلي زلزلې او ورپسې جټکو له وجې د حملو شمېره شپږ نوي ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي د امریکا مفرو استخباراتي اهلکار ایډوارډ سنوډون نن په امریکا په ماسکو کې په رسمي توګه پناه اخلي او په مصر کې د تشدد په تازه پیښو کې د پخواني ولسمشر محمد مورسی دوه پلویان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل او سوریدونکو هم ګلیاز جوړ کړی خبرونه د نړۍ رنگونه درورو چې پکې تاسو د انټرنیټي او فلمی نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوئ.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. دا نورو پروگرامونو په شان د نړۍ پروگرام کې مودله د نړۍ لګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبره کوم چې د امریکا خلایي ادارې ناسا ساينسدانان وایي چې داسې پاخه ثبوتونه ترلاسه کړي چې په خوا مریخ سیاره د اوسېدو قابل و. ساینس نومي مجلې کې خبر شوی نتیجو تر مخه د مریخ د سیارې ماحول مفصل جاج اخستې شوې دي او څلور عرب کال وړاندې د ځمکې او د مریخ سیارې زیات فرق نو. د دې وړاندې د ناسا روبوت ګاډي کیروسټي د ثبوتونه ترلاسه کړي وو چې د مریخ په سطح د اوبو بهېدو لارې موندلې دي. ساینسدانان دا هم وایي چې د مریخ سیارې نه داسې کاڼي موندلې چې په عمومي توګه د ځمکې سمندر کې موجود وي. کیروسټي خلای ګاډي چې ګیل کندې جاج یې مکمل کړی دی تصویران ځمکې ته لیږلې دي. کیروسټي خلای ګاډي تیر کال اگست په میاشت کې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو. خلای خبرونو ته دوام ورکو. خلای دوربین هبل د نظام شمسي اتمه او اخري سیارې نیپچون په مدار کې یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د نیپچون سیاري د نوي سپوږمۍ تصدیق کړې دي. د ته د S2004N1 نوم ورکړې دي. دغه سیاري په مدار کې سورلس سپوږمۍ دي. دغه سپوږمۍ ډېره زیاته غټنه ده. د 40 کیلومتر قطر دغه سپوږمۍ د نیپچون سیاري په مدار کې په 23 غنټو کې خپل چکر مکملوي. د اثار قدیمه ماهرون په وینا د نړۍ تر ټولو قدیم ترین قمری کلندر په سکاټلند کې موندل شوی دی. د سکاټلند په ابرډن کې د وان فیلډ علاقې کنسو پر مهال دولس کندی موندل شوی دی چې د سپوږمۍ د مختلفو حالاتو عکاسي کوي. د برمنګم په هنتون د ساینسدانانو یو ډلې د اندازه لګولې ده چې دغه کلندر د کانډو د زمانی دی او هغه وخت انسانانو دا جوړ کړی وو. دا لس زره کاله زوړ دی. د دې وړاندې یو زوړ کلندر په میسوپوتامیا کې موندل شوی وو. د سنت انډریو پوهنتون یو پروفیسر وایي دغه موندنه به د کانډو د زمانی کې د سکاټلند په اړه نوي معلومات څرګند کړي. د هند تاج محل په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی. تاج محل په 19مه صدۍ کې مغل بادشاه شاه جهان جوړ کړی وو او دا په نړۍ کې د مینې یو داستان بیانوي. اوس په هند کې یو نوی تاج محل جوړیږي. قسم دغه تاج محل ډېر وړوکی دی. ګران کاڼي پکې نه دي لګېدلي او نه هم د سیند په غاړه دی، خو د مینې جذبه پکې شته. د هند اگری نسل کیلومتر لری په یو کلی کې د ډاکخانی ریټایرډ ملازم فیض الحسن قادری د ژوند مقصد دا ګرځیدلې دي چې خپلې میرمن لپاره تاج محل جوړ کړي. فیض خپلې میرمن سره ژمنه کړې وا چې تاج محل به ورله جوړوي. فیض له بی بی سی سره په خپل خبرو کې ویل چې د دوی اولاد نشته، نو میرمن سره فکر وو چې د مرګ وروسته به څوک هم نه یادوي. نو په هغه وخت کې میرمن سره وعده وکړه چې د مرګ وروسته به داسې مقبره جوړوي چې خلک به کلونو پورې یاد ساتي. فیض اتوی چې میرمن سره 85 کال یو ځای تیر کړی دی. د میرمن د مرګ یو نیم کال وروسته په تاج محل یې کار شروع کړی دی. دته په خبره د تاج محل مینار او ګومبد به د اصلي تاج محل په شان وي، نور پکې څه نشته. فیض وایي چې څنګه د شاه جهان د تاج محل ذکر هر څوک کوي، نو د دوی د تاج محل ذکر به هم خلک هغه وخت کوي چې کله دغه ودانۍ وګوري. د پاکستان د کرکټ مشهور لوبغاړی شاهد افریدی پر ژوند یو فلم جوړ شوی دی. دغه فلم نوم دی مه هو شاهد افریدی. دا فلم به د اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي. که څه دغه فلم د شاهد افریدی په مکمل ژوند نه دی، خو شاهد افریدی پکې کار هم کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې یو ځوان د کرکټ لوبغاړی د جوړولو لپاره هڅه کوي. راځي چې د فلم مه هو شاهد افریدی ټریلر واورو.
آج اس گراؤنڈ میں کوئی مسلم، ہندو یا عیسائی نہیں، اس ملک کا غریب اترے گا.
راضی صاحب کرنا پڑتا ہے، جیت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے.
آج اگر تم لوگ ہار بھی جاؤ تو کم از کم ایسے ہارنا کہ ایک دوسرے سے آنکھ ملا سکو.
اب یہ سڑک چھاپ ٹیم میاں آصف قریشی کی ٹیم سے جنگ لڑے گی. اسے ایسی چوٹ پہنچاؤ جس کی تکلیف مجھے کل سٹیڈیم میں نظر آئے.
قسم کھاؤ کہ تم نہیں ہارو گے، تم آج نہیں ہارو گے.
Thank you.
په چین کې د انټرنیټ استعمال د نورو وختونو نه ډیر زیات شوی دی. د چین د سرکاري شمیرو تر مخه یو کم 60 کروڑ د انټرنیټ صارفین دي. په دې کې 40 کروڑ خلک د خپل سمارټ موبایل ټلیفون نه انټرنیټ استعمالوي. د تیر کال په نسبت سږ کال د انټرنیټ په استعمال کې 10% اضافه شوې ده. د شمیرو تر مخه د چین 60% آبادی انټرنیټ کاروي. په جاپان کې یو څو کمپنو د راتلونکو انتخاباتو کې د ځوان کل ووټرانو لپاره د مراتو اعلان کړی دی. د جاپان یوکوهاما صوبی 133 کمپنو اعلان کړی چې هغه ځوانانو ته به مرات ورکوي څوک چې په انتخاباتو کې ووټ واچوي. د ځوانانو لپاره به لازمی وي چې د ووټ اچولو ثبوت وړاندې کړي. د رسنو تر مخه د دې مقصد د ځوان کل په انتخاباتو کې برخه اخیستل یقیني کول دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې دا ونی هم ډیسپیکبل می 2 په لومړي نمبر دی. فلم ډیسپیکبل می 2 په دویمه ونی کې د 3 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګرون اپ 2 دی. فلم ګرون اپ 2 د 1 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم پیسیفک ریم دی. د هالیوډ مشهور انیمیټډ فلم ریو 2 ټریلر خپور شوی دی. د ریو لومړی فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو او ماشومان ډیر زیات خوښ کړی وو.
I'll be pooping on your party promptly.
د هالیوډ مشهور ستور هریسن فورد نوې فلم اندرز گیم بعد نومبر په لومړی نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د مستقبل جنگونو خودل شي ودی چې پکې ماشومان د جنگ لپاره تیاری کوي.
They've learned our weakness. And the alien attack nearly destroyed us. That must never be allowed to happen again. If we're going to survive, we need a new kind of soldier. One who doesn't think the way we think. Fear the things we fear. One the enemy would never expect.
We need minds like yours, Ender. You'll be the finest commander we've ever trained.
So I'm not the first?
No. But you will be the last.
I'll do everything I can to win this war.
د هند سینما مشهور اکټر جان ابراهیم د فلم مدراس کیف با د اگست په 13 منټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. په فلم مدراس کیف کې جان ابراهیم د هند استخباراتي ادارې را ایجنټ وي چې ګوریلا جنگیالو جاسوسي کوي.
اگر انا کو اور پاور فل بنایا جا رہا ہے دیر بی ا ہول نیو سول وار گاڈ ڈیم اٹ دس از ناٹ ا گیم
اینڈ آئی ایم ناٹ پلیئنگ گیمز ایدر آئی ایم ہیئر بیکاز دیر ار ہیومن لائیوز ایٹ سٹیک
دی پور مسٹیک آئی
گیٹ ا مسٹیک
ہمارے بیچ کوئی لیک ہے
تم کس کے لیے کام کرتے ہو
روبی میں کوورٹ آپریشنز کرتا ہوں
لیک ہے میری ٹیم میں
تو
سہر ٹیم میں 4 سے 5 لوگ ہیں
تمہارا مطلب آج رات اسٹرائک کرنا ہے انیت
راج شیکرن ڈیڈ ہیو ا کروشل میٹنگ ان مدراس کیفے
میرے کو لائرز پسند نہیں
ویسے بھی تم یہاں پہ بالکل سیف نہیں ہو
سیف تو میں کہیں نہیں ہوں سر
ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں
فکر آفیشیل ڈیوٹی پہ تھا
اٹس کوڈ ریڈ
د هند سینما مزاحیه اکټرانو رتیش دیشمکھ ویوک اوبرائے آفتاب شیو دیسانی نوې فلم گرانڈ مستی ٹریلر خپور شوی دی. فلم گرانڈ مستی به د ستمبر په میاشت کې نمایشته لپاره وړاندې کیږي.
آی هاف ا گرانڈ آئیڈیا
اب هم تینوں کالج ریونین جائیں گے
ऐसी गहन मस्ती करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी,
देखती रह जाएगी,
देखती रह जाएगी।
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221121 او دا موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو اوریدا، اوس یو بل خبرونه او نیز خبرونه شال او شمله درته ورو چې پکې تاسو له پښتني کلتور سره په تړلو موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اوري. دا خبرونه زما همکارا انیسا اجمل جوړوي.
مشه شال و شملا خبرونه کې درته هر کلی وایم. په نننۍ خبرونه کې پدې خبرې کوو چې بد امنۍ د پښتنو په کلتور څومره اغیز کړي. د نورو قومونو په شان پښتانه هم خپل یو کلتور او د ژوند د تیرولو قاعده لري او د پښتونولۍ تر قاعدو لاندې د ژوند د هلو سلو انتظام کوي. د پښتنو په کلتور کې ننګو غیرت، خیګړه، جرګه، حجره، جماعت، ننواتے او دغه سے ډیر څه شامل دي. ځینی سیړونکي په دې باور دي چې بد امنۍ د پښتنو جرګې رنگی کړي. د جماعت ورونه یې نیمکه هوکړل، د حجرې لمن ورټوله کړل شوه او تیګه د پامه وغورځول شوه. ننواتے پاتې نشو او د چغې نه خلک ویریدل. په افغانستان کې د ستراتیژیکو سیړونکو د مرکز مشر او لیکوال غفور لیوال وایي بد امنۍ د پښتنو په کلتور ډیر اغیز کړي.
پښتنو دودیز انسټیټیوشنونه لکه ډیره لکه حجره دا له بده مرغه ورو ورو محدود شوي، راکم شوي او د پښتنو د ژوند اساسات بدل شول. پخوا مونږ دودیز د پریکړې مراکز درلودل چې جرګی، مرکې، نرخونه، تیږې او داسې نور دودیز مراکز مو درلودل. هغه له بده مرغه د هغو ځای د جګړو او د سیاسي لوبو له امله سیاسي شویو مدرسو او سیاسي شویو جوماتونو، سیاسي شویو مذهبي مراکزو ونیوه چې دوی پښتانه له ژوند څخه د مرګ خواته هدایت کړل. له بده مرغه
د پښتنو په سیمو کې د جګړو له تودېدو سره حجرې سړې شوې، خو دغه جګړو یوازې حجرې نه، د پښتنو د میلمه پالنې د دود د بنسټونو نړېدو ته مخه کړه او د کورونو ورونه یې هم تاله کړل. کارپو اکیل یوسفزی وایي د ترهګرو ډلو په اند چې تر څو د پښتنو کلتور په خپل شکل کې موجود وي، تر هغې دوی خپل هدفونه نشي ترلاسه کولی.
کله په افغانستان کې دغه خلک چې موږ ته ترهګر ته وایو یا سرپسنه ته وایو چې هغې رالل، نو هغو اولنی کار دا وکړو چې پښتون کلچر یې هغه ټارګیټ کړو. موږ بیا ولیدل چې په افغانستان کې اول په افغانستان کې د طالبانو په دور کې په میوزک باندې او په کلچر اکټیویټیز باندې مکمل پابندي وه، بلکې سزاګانې به ورکړی دی. او د هغې نه بعد چې دغه لهر بیا کله پاټاته او پښتونخوا ته راخور شو، نو دلته کې هم هغه پروتحال جوړ شو. د هغې مطلب هم دا چې تر څو پورې پښتون کلچر په دغه خپل ریئل شیپ کې موجود وي، نو دغه خلکو دپاره خپل نظریات یا د هغې چې کوم یو غول و د هغې هغه پیلاو یا خورول چې وو هغه ممکنه نه و.
اکیل یوسفزی زیاتوي د بد امنۍ له وجې د پښتنو په کلتور کې چغه، تیګه، ننواتے، جرګه، حجره او ډیر څه نور په خپل شکل کې نه دي پاتې.
ډیر زیات په پښتنه ټولنه باندې د ترهګرۍ چې کومه یو لهر رالو یا هغه یو دا چې دا ډیر زیات دغه کړه دی ویرهوله او د هغې نتیجه موږ په دې شکل کې وینو چې د ټولنه چې کوم هغه غټ مراکز د راغونډولو یا د یو اهم کردار ادا کولو هغه ډېر زیات ډسټرب کړل. لکه موږ څو د چغې مثال ورکو، دغسې د پناه ورکولو مثال ورکو، دغسې تیږه چې دا د پښتنې ټولنې یو اهم یو دغه یو ټول زموږ سره دغسې جرګه چې ده دغه ډېر زیات په پښتنه ټولنه کې اهمیت و. دا خبره بیا هغه راځي چې کله اربنایزیشن راغی او بیا جهادي میډیا دلته کې ډیولپ شو یا د القاعدې د چترې لاندې، نو هغې دغه ټول څیزونه چې هغه د پښتنې ټولنې سپیشلټیز و هغه یې نه صرف دا چې ډېر زیات متاثر یې کړل، بلکه هغه د پښتنو ټولنې چې درغونډېدو کم راکز چې هغه هم تباه کړل. د هغې نتیجه موږ په دې شکل کې وینو چې پښتانه نن د غټ جنګ سره مخ دي، چې د دې په منځ کې د جرګې مرکې یا د تیږې یا د نور داسې چې هغه د پښتنو د لایق هغه رفلیکشن به کېدو، نو د هغې جوګه پاتې نه شو. هغې ایشو چې کومه مخې ته راغله هغه دا راغله چې پښتنه ټولنه ماینس وه او ارګنایزیشن چې دی یا وهابیت چې دی نو هغه ډېر ډامینیټډ پوزیشن ته راغله.
په پیښور کې لیکوال عباسین یوسفزی بیا په دې اند چې بد امنی د پښتنو د کلتور په څیر په مذهبي هڅو هم ناوړه اغیز کړي.
او دا چې په کوم شی ویل چې زمونږه مونږه مذهبي او ثقافتي دواړه حالې ځلې په ټیک سره جاری نه دي ساتلې. لکه زمونږ په جنازو کې هم چاودنې شوي دي، زمونږ په دغه باندې په جنج باندې هم حمله شوي دي، زمونږ د واده په کورونو باندې هم حمله شوي دي. نو په داسې حالاتو کې ظاهره ده چې خلک خامخا په زړه کې یو یره وي چې کله ثقافتي حالې ځلې کېږي او چې امن کله نه راغی. یو شعر معلومه شي، زلبدی خور شي چې نامه کله د جنگ واوري، زلبدی خور شي چې نامه کله د جنگ واوري، امن ده دا چې د خپل زړه د رباب څنګه واوري. امن چې کله یې بیا هر څه خې تقدیر کم نفس کاله خصوصا چې تیر شي په دې دوران کې مونږ د یو داسې سر سره د یو داسې تکلیف سره مخ شو چې مونږ د خپلوان ډېر دوستان ډېر ښایسته ډېر هوښیاران ډېر دانشوران ډېر پوهان رانه بیل شو. او د دې نه علاوه خپلې ثقافتي هلې ځلې هم خلکو هغسې جاري نه ساتلی شوې څنګه چې په کار وي، ځکه چې په ودونو خادو کې به ډېرې خوشحالیانې کېدي. هغه خوشحالیانې اوس ډېرې سادګۍ طرف ته راغلي دي. نو هغسې وده مونږ د خپل ثقافت نه شو کولی او نه شو لیدلی څنګه چې په کار.
عباسی نیوسف زیاتوی پښتنو به په چالاس نو چتولو، چاته زیان نشو اړولې، خو په اوسنی وخت کې دا هر څه د پښتنو په ټولنه کې موجود دي.
پښتنو کې چیرې په بوډا باندې، چیرې په زنانه باندې، چیرې په ماشوم باندې د چا گزار کړی دی، نه په ډز کړی دی، نه ورته نقصان رسولی دی. نو د پښتنو په معاشره کې همدغه کېږي چې په بوډاګانو، په زنانو او په ماشومانو باندې هم زور زیاتی او ډز او بدون شو تباه شو. نو د دغې وجې نه زه دا ګڼم چې دا هر څه چې دي دا زموږ د کلچر، زموږ د ثقافت د کمزوري کولو په غرض کېږي چې هر څوک دي د بل چا که دشمن دی او که نه دی. دنیا کې که دنیا لګیا ده، هر څوک وایي چې دنیا کې بې امنی راغلې ده او دنیا کې فساد دی او په دنیا کې قتل مقاتل ده او په دنیا کې چاودنې وي او په دنیا کې اور بل دی. نور دنیا د خدایم آباد لري. او دا درد او دا تکلیف چې دی دا ټول نه زیات پښتنو ته دی، د پښتنو په سینه دی، د پښتنو د ثقافت ویلې ایستلی کېږي. او دا ښکاري لکه چې زموږ د ثقافت دا څومره رانه څیزونه چې دي، لکه جرګه، لکه وجرا، لکه ننواتې، یا زموږ د ودونو رسمونه، یا زموږ د غم رسمونه، دا ټول چې دي دا دنیا مول غواړي. یا چې کوم دشمن را پسې دی نو د هغوی دا خواهش دی چې د دوی تر منځ دا اتفاق او دا رورولي او دا نزدېکت او دا سلسلې ختم شي.
عباسین یوسفزی وایي په کار ده چې د پښتنو د کلتور اساسي وساتل شي او په دې کې نړیواله ټولنه مرسته وکړي.
د
مات و جرشوا جرجشوا غو سمشتا ده هر قسم حالات و باوجود همشتا و داده چی آغا سی غرزنگ پاته نشو سنگه چی پکارو نو ده هر سا ده مخفد ده پارکی دی زدنم ده یرا ده پختنو تر مینزا ده پختنو ده یو بل سر تعلق ده پختنو ده پختنولی ده پختنو ده جذبا ده ده مرشی او دی ده خپل کاز نه د خپل مقصد نه د خپل ژوند د خپل ذاتې نه د خپل پښتونولۍ د چوکاټ نه بهر وځي خو تر اوسه پورې د بدمرغه د پښتنو خپل وطن نشته په پاکستان کې چې کوم پښتانه اوسېږي نو هغه هم د پاکستان یو ټوټه ده او په پاکستان کې نور هم ډېر قومیتونه اوسېږي دغسې په افغانستان کې د پښتنو مخکې دغو زورو اوس هلته هم څوک پښتانه زور ته نه پرېږدي تر څو پورې چې د پښتنو خپل اختیار نه وي خپله خاوره په خپل اختیار کې نه وي د خپل ثقافت په خپله امانتګر او د هغې د پرمختګ دپاره کار کوونکي نه وي نو دا سلسله به درانېږي او د دنیا هغه قامونه کوم چې ضمیر لري کوم چې شعور لري کوم چې عقل لري کوم چې د اخلاص او د مینې جذبې لري هغې ته زه اپیل کوم چې زموږ په ثقافت زموږ په دې تاریخ رحم وکړي زموږ ثقافت او تاریخ مسخکیږي لګیا دي زمونگا آغا اساسا زمونگا آغا ورسا چکم زمونگا پارا نا دا توری دنیا دا پارا دا فخر سواب دا آغا خلق لگیا دی زائقی و رکی و فباکی و دا نرائی دا مخت پناکی ندادا سی کام نده چی دا دی ورکشی یا هم نشی ورکی دی تیر دا هر سا بچی نددی سر دا دیر و خلق دا تاریخ کری سندی دی او دا یو دیر زور کام دی بلکه زدہ گرم چی دا دنیا دا طول نزور کنده نو عظیم تاریخ و سره د دې سره یو ډیر عظیم ثقافت و سره د کثرت د ثقافت پروموټ کړی شي د دې د پرمختګ د لپاره کار وکړي شي نو یقینا کوي دا د ټول دنیا له مختلف او ټول دنیا له دې نه ډیر خوند اخستی شي او ډیر څه زده کولی شي
په نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته معلومات درکړل چې د پښتنو په کلتور بد امنه څومره اثر کړي که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202122 تر راتلونکو خپرونه پورې درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
سرو نو دل سپور